السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شپې د صفی الله ستان ایگزام د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم نن سه شنبه د 14 کال د تلي دریمه د 23 کال د سپتمبر 23 اپیل په خبرونو کو په سر کې هم د لبنان د مرګونی بریت په ارتباط باندې یو خبر پر لبنان د اسرایلو د بریدونو په نتیجه کې نږدې 1500 کسان وژل شوې دي. اسرایلو پرون د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي بریدونه کړې دي. په وژل شو شاوخوا 492 کسانو کې 15 ماشومان او 55 ښځې هم شامل دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې څه باندې 1400 نور کسان ټپیان شوي دي. دا له 2006 کال راهیسې په لبنان کې د ملکیانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله یادېږي. د اسوشیتد پرس خبری آژانس د راپور پر بنسټ د اسرایلو پوځ د لبنان په ختیځ او جنوب کې له خلکو غوښتي چې ژر تر ژره له هغو سیمو ووځي چې پکې د حزب الله ډلې د ادعا په اساس وسلې زیرمه شوي دي. امریکا د ایران له ملاتړ برخمنه حزب الله ډله ترهګره بولي. زرګونه کسان د لبنان له جنوبه تښتېدلي چې په نتیجه کې د بیروت لویه لار له زیاتې ګڼې ګوڼې سره مخ ده. د اسرایل پوځ ویلي په حزب الله ډلې پورې تړلي 800 هدفونه یې ویشتلي دي. د دغو بریدونو په ځواب کې حزب الله ډلې ویلي چې د اسرایل په شمال کې په یوې پوځي اډې لسګونه راکټونه توغولي دي. تاجکستان وی د سکه له جنوري تر اگست میاشتې پورې افغانستان او ازبکستان ته د سباندې 2.8 میلیون ډالرو په ارزښت برېښنا صادره کړې ده. د تاجکی رسنیو د راپور له مخې تاجکستان د اندازه برېښنا د تیر کال د ورته مودې پرتله 3.3 یا نږدې 3 میلیون ډالر کمه ده. د دې مودې په لړ کې د تاجکستان د برېښنا تولید شاوخوا 15.4 میلیارد کیلو واټ ساعتونو ته رسیدلی چې له دې څخه شاوخوا 1 میلیارد کیلو واټ ساعت یعنی 6.5 سلنه صادره شوې ده. د بریښنا 80% صادرات افغانستان او 40% ازبکستان ته شوي. تاجکستان د 2023 کال لپاره له دغو دواړو هیوادو سره د بریښنا د صادراتو په اړه یو تړون لاسلیک کړی. د جمهوری پال د استازو یو ډله غواړي یو نوې لایحه وړاندې کړي چې پر اساس افغانستان ته د امریکا ټولې مالی مرستې په دې خاطر درېږي چې هغوی اندېښنه لري دا پیسې د طالبانو لاسته ورځي. د جمهوری پال ګوند استازي جورج بریچن چې دا لایحه یې وړاندیز کړې فاکس نیوز ته وویل د بایدن او د هغه د مرستیالې ادارې له لوري له افغانستانه د ګډوډ وتلو له کبله افغانستان د طالبانو لاسته ولوېد او اوس داسې برېښي چې د دوی د مالیه ورکوونکو ډالر د طالبانو په ګټه کارول کېږي. د ټینګار وکړ چې دې قانون ته اړتیا ده څو ډاډ ترلاسه شي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو ډالر نور د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې په غیر مسؤلانه ډول نه کارول کېږي. د افغانستان سیمه اونړي خبرونه لازادي راډیو اوري. د افغانستان د پخواني ملي اردو دوه افسران د متحده ایالاتونو د اریزونا د شپ کراسینګ د سیمه په سالت ریور نومي سیند کې دوبه مړه شوی. 25 کلن عبدالمساور خالقی او 28 کلن سلیمان ناصری چې د 2021 کال د اگست 15 د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا ته کډوال شول د تیر چهارشنبه په ورځ په سیند کې ډوب شوي. په اریزونا کې د کډوالو د مرکز مؤسس جولیانا لارنسن د فونکس فاکس لاس رسنۍ ته وویل نصاري او خالقی چې د تره زامنو له طالبانو راوتښتېدل خو دلته له دې تراژیدۍ سره مخ شول. د کابل جلال آباد پر لوی لار د لغمان ولایت په اړوند ساحه کې په ترافیکي پیښو کې یو تن مړ شوی او تر 500 نور ډیر کسان ټپیان شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون خبر ورکړی دا پیښې د یکشنبې په ورځ د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله شوي. په سودان کې په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 288 تنه د کولرا یا ناس ناستی په ناروغي مړ شوی. د روغتیایي چارواکو په وینا شاوخوا 14000 کسان په دې ناروغي اخته شوي دي. کولرا په ځانګړي توګه په ختیځ سودان کې چې میلیونونو کسانو له جګړې پکې پناه اخیستې ډېره خبره ده. دا سیمې په وروستیو کې سختو توپانونو او بارانونو هم ځپلي. د سودان د روغتیا وزارت پرون ویل دا ناروغي د هیواد له 13 ولایتونو څخه په 10 ولایتونو کې خپره شوې خو تر ټولو زیاتې پیښې په ختیځو ولایتونو کاسلا او والقصارف کې سب چوي. په سودان کې د کولرا ناروغي بې ساري نه ده. په وو کال په خوا یوازې په دوه میاشتو کې د ناروغي 2000 خلک غیزمن کړل او تر اوسه ډیر مړ کړل. کولرا یو خورا ساري ناروغي ده چې د اسهال او د هایډریشن یعنی د بدن د اوبو د کمیدو سبب کیږي. خبرونه موارد کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د خبرونه حل ته هم لوستلی شي. اوس هم ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. سر مطلب مو داده چې د لبنان په بیلابیلو سیمو د اسرائیلو د بریدونو په نتیجه کې لکتر لگا څلور سو دوه نوي کسان وژل شوي چې پکې لزګونه ښځې او ماشومان هم شامل دي. د لبنان ګڼ خلک له جنوبي سیمو د تیښتې په حال کې دي.
الوضع منه آمن بالمغرب، ضرب كثير عنا هنيك وفي ماليا كسبت الاولاد وماشيين على الله وين.
د لبنان یو اوسیدونکی و چې ویل یې خپل ماشومان او اولادونه اخیستي دي او غواړي چې یو خوندي ځای ته لاړ شي. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې په هرات کې لسګونه صرافان نیول شوي. یو صراف وایي
هغه پیسې چې د جواز لپاره اخلي بانکي ضمانت دی، یعنی شپږ شپېته لک افغانۍ چې تقریبا یو لک ډالر کیږي.
نور مسائل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان اړوند مطالبه ورسته خبره کو، خو د لبنان په پیخي باندې پایل کو. پر لبنان د اسرائیلو د بریدونو په نتیجه کې نګدي 500 کسان وژل شوی دي. اسرائیل پرون د لبنان په جنوب او ختیز کې سلګونه هوایی بریدونه کړی دي. د لبنان د روغتیا وزارت په خبره 392 کسان په دغه بریدونو کې وژل شوی دي، چې پکې 15 ماشومان او 55 ښځې شامل دي. 1400 کسان ټپیان شوی دي. دا له 2000 کال راهیسې په لبنان کې د ملکانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله یادېږي. په لبنان کې دا میاشت مخکې په څو ورځو کې د پیجر یا د بیسیم وسیلو په چاودنو کې هم شاوخوا 15000 کسان ټپیان شوي دي او 9 مړه شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور پنځه د اسرائیلو پاوز د لبنان په ختیځ او جنوب کې له خلکو غوښتي ژر تر ژر له هغو سیمو ووزي چې پکې د حزب الله ډلې د ادعا په اساس وسلې زیرمه شوې دي. امریکا د ایران له ملاتړ برخمنه حزب الله ډله تراګره بولي. زرګونه کسان د لبنان له جنوبه تښتېدلي چې په نتیجه کې د بیروت لوی لار له زیاتې ګڼې ګوڼې سره مخ ده. د اسرائیل پاوز ویلي په حزب الله ډلې پورې تړلي 800 هدفونه ویشتلي دي. دغو بریدونو په ځواب کې حزب الله ډلې ویلي د اسرائیل په شمال کې په یوې پوځي اډې لزګونه راکټونه توغولې دي. په دې اړه باندې اسمت ساروان نور جزئیات لري.
په لبنان کې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د تاوتریخوالي په دوام کې د دوشنبه په ورځ د اسرائیل د هوایي ځواک جنگي الوتکو د لبنان په جنوب او ختیځ کې بریدونه وکړل. د لبنان د روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي چې په قربانیانو کې ښځې، ماشومان او د مرستندویو ادارو کارکونکي شامل دي. اسرائیل وای د مرجوبلو په شمیر کې زیاتوالی لدی کبل دی چې په وشتل شویو کورونو کې د وسلو زیرمی وي. له دغو بریدونو وروسته نړیوالې رسنۍ وای زرګونه کسان د لبنان له جنوب څخه بیروت ته تښتېدلی دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې د سیدون له جنوبی بندر څخه بیروت ته اصلي لویه لاره د هغو کسانو له موټرو څخه ډکه چې له جنوبي سیمو څخه بیروت ته روان دي. تر بریټ مخکې د اسرائیل پاوز لبنانیانو ته خبرداري ورکړی و چې له هغو ساحو څخه لیري شي چې په حزب الله پورې تړاو لري، او ټینګاري وکړ چې دوی به په سیمه کې د ایران له ملاتړه د دې برخمنې ډلې پر ضد نور پراخ او دقیق بریدونه وکړي. د لبنان رسمي خبري آژانس ویلي چې د اسرائیل جنگي الوتکو په نیم ساعت کې په جنوب کې تر 80 ډیر بریدونه کړي. په داسې حال کې چې په ورته وخت کې د لبنان په ختیځ کې سخت بریدونه کړي دي. د فرانس پریس خبریالانو تایید کړی چې د لبنان په جنوب او ختیځ کې د سختو بریدونو ژغونه اوریدل شوي دي. د اسرائیل د پوز ویندوی د دوشنبه په سهار په یو خبری کانفرنس کې د لبنان خلکو ته په یو بیساری پیغام کې وویل چې دوی د لبنان په کلیو کې هغو ملکی خلکو ته چې د حزب الله اړوند ودانیو او ځایونو ته نږدې دي مشوره ورکوي چې له دغو سیمو ووزي. ادمیرال دانیل هاګاری وویل چې پوز به په ټول لبنان کې پر خورو ورو تروریستي هدفونو پراخ او ډیر دقیق بریدونه وکوي. هغه د دوشنبه په سهار د هوایی بریدونو د نوي پړاو د پایل په تایید ولو سره وویل چې دا بهیر به دوام ومومي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
پا په هرات کې لزګونه صرافان نیول شوې دي. راپورونه وایي چې دا هغه کسان دي چې د کار جواز نه درلود. د هرات صرافانو تر دې مخکې څو ځلې د صرافانو لپاره د جواز او ضمانت د لوړ قیمت په اعتراض کې احتجاجونه کړي وو. په وروستیو میاشتو کې د طالبانو حکومت په کابل او نورو لویو ښارونو کې صرافانو ته د جواز لرلو او بانکي ضمانت شرطونه ایښي دي. تفصیل اسمت ساروانه ورو.
له هرات څخه تر لاسه شوی راپورونه وایي چې طالبانو لسګونه صرافان نیولې دي. ازادي رادیو ته څو صرافانو د امنیتي اندیښنو له کبله د نمونو د نشودلو په شرط تیره شپه وویل چې اکثره نیول شوي کسان ګرځنده صرافان یا هغه کسان وو چې په لږ پیسو یې کاروبار کاوه. د صرافان وروسته له دې نیول شوي چې هغو څو ځلې د صرافیو د جواز د لګښت او بانکي ضمانت پر زیاتېدو اعتراض وکړ. ازادي رادیو ته څو سرچینو وویل چې د طالبانو امنیتي غړو پر صرافانو د چاپې په مهال یو شمېر داسې کسان هم نیولي چې د خپلو پیسو د بدلولو لپاره د صرافۍ مارکیټ ته راغلي وو. راپورونه وایي چې طالبانو لشت لژه یو سلو اویا تنه نیولی او ځینې لنیول کېدو څو ساعت وروسته خوشی کړی دي. خوشی شوی او صرافانو ویلي چې وهل تکول شوی نه دي خو په سختو شرایطو کې توقيف ول. د هرات یو صراف چې په امنیتي دلایلو نه غوښتل نوم یې یاد شي ازادي رادیو ته وویل چې لیبی مودی رئیس ټولو صرافانو ته ویل شوی و چې جواز واخلي خو د طالبانو له لوري د جواز او همدارست د مالی ضمانت لپاره ډېری پیسې ټاکل شوی چې د ګرځنده صرافانو وسپرې پوره نه وو.
هغه پیسې چې د جواز لپاره اخلي بانکي ضمانت دی یعنی شپږ شپږ لک افغانۍ چې تقریبا یو لک ډالر کیږي. یو بانکي سټیټمنټ هم غواړي چې نږدې پنځه شپږ لک افغانۍ کابو یو میلیون ډالر بانکي سټیټمنټ دی. باید هر صرف دومره پیسې ولري. دا د افغانستان بانک په لایحو کې شامل وو او په خپل صرافانو بانک ته مراجعه وکړه. ورته یې وویل موږ چې دومره ډېرې پیسې سپارو باید اصول هم ولري. د لویو صرافانو د دې غوښتنې له کبله ګرځنده صرافان د صرافۍ له بازاره ټول شول.
تر دې مخکې د طالبانو حکومت په کابل او نورو لویو ښارونو کې پر صرافیو د جواز اخیستو او د ضمانت ورکولو شرط ایښی و. صرافان وایي چې طالبان د صرافیو د جواز او ضمانت لپاره ډېرې پیسې غواړي چې د دوی په وس پوره نه دي. طالبانو د صرافیو د جواز لپاره نوي شرایط د اسد په میاشت کې وضع کړل. په هرات کې اکثره صرافان د یکشنبه په ورځ نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د هغو د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ وایي طالبانو په افغانستان کې د خزو سر بیره پر نارینه هم د هغو اعلان شو قوانینو پلي کول جدي کړي چې لمخې پر دوی ډول ډول محدودیتونه لګول شوي. واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د طالبانو لوري د لګول شو محدودیتو په اړه په خپور شوي راپور کې وایي په کابل کې دولتي کارکونکو د ګيري پر خودو ته اړ شوی او اکثره سلمانۍ د ګيري لکمول ډډه کوي. د ورسپانې پټوکو ټکسي چلوونکي له محرم پرته د خزو د انتقال پر مال پختل کیږي او یو شمېر کسان چې د جماعت المنزته نه ورزي اندروازي ورته کول کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر سلمانان او عام افغانان هم تاییدوي چې پورشتي کې طالبانو د لګول شو محدودیتو د پلي کولو په برخه کې جدي چلند پیل کړی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
مرافتم د سلمانی ک مې خواست
زه سلمانی ته لړم پختل می چې کیره مې ستاسو کوم سلمان زما کې جوړ نه کړ ما ته پختنه وکړه چې ولی ویل چې امر بل معروف راځي دکان بندوي جریمه کوي او زندانی به مې هم تاسو څنګه په روسي کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیدا شوې دي.
د کابل خار په دو صد فاميليو کې یو سلمان چې نه غواړي نوې پر راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
صد فاميليو کې دکان لرم نه سلمانې کله چې اسلامي امارات د کوم قوانینو ذکر دي د ګیرس لو کول او د وختو په باره کې مخکې نه موږ نه لیر کم شوې دي حق مخکې وانه نه رسي او موږ کاروبار باندې ډېر تاثیر کړی دی.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د خصو غږ او صورت اورت بلل شوی او پراخ کورنی او بهرنی خبرګون راپارولي په نارینه او هم ځینی محدودیتونه پکې شامل دي چې د امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانې دی او تازه راپور پر بنسټ اوس جدي شوی دی. واشنگتن پوسټ پرون یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکو د ګیر پرې خودلو تاړې سل شوی او اکثره سلمانۍ د ګیر لوکمولو ډډه کوي. ورسپانې ویلي ټیکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کیږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نږدې دروازې ورټکول کیږي. دا محدودیتونه په خوا وو خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې تیرو څو اونیو کې پراخ او جدي شوې دي. ورسپانې د طالبانو د یو پخواني ملاتړي خبرې راخیستي چې وایي پخوا یې د طالبانو ملاتړ کوو خو له تازه محدودیتونو وروسته یې له ملاتړه لاس اخیستی او په دې فکر دی چې څنګه له هېواده ووځي. په ورته وخت کې یو بل کس هم دغه امریکایي ورسپانې ته ویلي چې دی په دې پښیمانه دی چې ولې دومره موده چوپ پاتې شوی او لا له وړاندې د طالبانو له لوري د وضع شویو محدودیتونو په مقابل کې غږ نه دی پورته کړی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې ټول څلور فصلونه او 15 دیرش مادي لري د 13 اگست میاشتې په 28مه د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی. په شلمې مادي کې راغلي چې موټر چلوونکي دي د موسیقي له غږولو او د بې حجاب ښځو له لیږدولو ډډه وکړي. دغه شان د قانون په 28مه ماده کې پر جماعت د لمانځه پر ادا کولو او د قانون په ټکو د اسلامي شریعت پر خلاف د ویښتانو په نو جوړولو او همداراز له غیر مسلمانو د صورت او سیرت لورتوالی منع شوې ده. د طالبانو حکومت د قانون په توشی کېدو سره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبانو ته اختیار ورکړ شي د سپارښتنو د نه عملی کېدو په صورت کې سرغړونکي توقیف کولای شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته
ازادي رادیو ته خوږی است. اوس هم د ماشومان او اړوند یو ریپورت. له ماشومان د ملګر ملتونو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف وایي روان کال کې په خورزوکي اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره پروختونو کې بستر شوي. یونیسف د دې ماشومان د درملنې لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم بللي او ټینګار کړی چې یوازې د ملګر ملتو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. پاونسان کې په خوارزوکی د اخته ماشومانو کورنۍ وایي نشي کولای د اقتصادي ستونزو لامل خپل ماشومانو ته مقوي خواړه برابر کړي. عابداس پوګمه یو نور جزئیات.
په افغانستان کې په خوارزوکی د اخته ماشومانو د لوړ شمیر او د وضعیت په اړه د اندېښنو سره هم مهاله ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي چې په روان کال کې په خوارزوکی اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف د سپتمبر په 28مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته دي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې سم او قوي خواړه ورکړي. په کندز ولایت کې د دو ماشومانو مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ماشومانو ترمنځ د زیږون فاصله کمه وه. دواړه په خوارزواکۍ اخته دي او نشي کولای د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې په دوامداره توګه په روغتون کې بستر کړي. ازادي رادیو ته وویل
دوه ماشومان مې په خوارزواکۍ اخته دي، یو یو کلن دی یو بل درې کلن، ځکه چې شیر په شیر و مخکې مې دنده درلودله کولای مې سول چې شیدې ورته واخلم سمې تغذیه کړم، خو چې بیکاره سم مو مې نه سو کړی چې سمې تغذیه کړم. بسکټ مې ورکول اخر په خوارزواکۍ اخته سول. روغتون ته مې چې یو وړل یو دوه د تغذیه مواد ورکوي بیا هیڅ نه وي متوجه. دوه ورځې مې مشر ماشوم چې درې کلن دی بستر کړ په نور ونه صبر ته مې کور ته راوړ.
سره یک دروز د شفخانه کلونی 63 ساله را بستر کردم. بعد از اینکه چون ازینه بود نمیتونستم دیگه طفل خرد داشتم پس خانه آوردم.
امید په کابل کې دی او 15 کلن ماشوم پلار دی چې زوی په خوارزواکۍ اخته دی.
دینه خرطراکی یک سالگی وختش
زوی می مخ کی چکل یو کلنو چاغه کو وس ډیر ډنګر شوی ورس پورس ډنګری گیروختون ته می بیولای و لاس کی بند ورته واچ ویل چې خوارزوکه دی شنه شنه پاکټونو کی ویتامین ورکل او بستر دی.
د
پکتیا ولایت په سیمه ایز روغتون کې هم ډاکټران وایي چې د روغتون کې د بستر شویو ماشومانو شمیر ډیر دی. د پکتیا په سیمه ایز روغتون کې د ماشومانو متخصص ډاکټر رحمان الله زدران وایي
ماشومان زیات دي. که په اوسط سره ته ووایم زمونږ حضوري شفاخانه کې د پکتیا حضوري شفاخانه کې تو ورځې تر 15-16 پورې ماشومان مونږ بستر لرو. په اوړي کې دا شمېر بیا ژمي کې کمیږي ځکه چې زیاتره کوچان او زیاتره دا خلک چې ګردیز لګیاخت دی د زی اکړه کې بل ځای ته نو شمېر په ژمي کې تر 15 پورې رسیږي. نو په اوسط ډول سره چې حساب کوي حتی تر میاشتو پورې تر 1200 پورې 0 پورې ماشومان سوی تغذیې کې بستریږي او رخصتیږي. که څه هم د ماشومانو د بستر سوی تغذیې لږ وخت هم غواړي که حتی ځینې ماشومان تر 2 میاشتو پورې هم بستر کېږي کله کله شمېر تر 1500 پورې هم رسیږي.
نوموړی وایي د هغو ماشومانو شمېر چې بستریږي نه خو د روغتون ته راځي د ورځې تر 70 کسانو لوړ دی. نوموړی زیاتوي چې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د زیاتېدو لامل اقتصادي ستونزې او د نورو داخلي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې د خوارزواکۍ لامل کیږي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي و چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدونکي ناورین په پایله کې له 50 کلونو کم عمره نږدې 3 میلیونه افغان ماشومان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې د دې سازمان په وینا له دې ډلې شاوخوا 500 لکه د خوارزواکۍ له ډېر جدي حالت یا شدید خوارزواکۍ سره لاس او ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د اګست میاشتې په 26مه په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجې د ډېر کمښت له امله به په افغانستان کې تر 1 میلیون ډېرې ښځې او ماشومان د تغذیې په برخه کې له مرستو برخمن نه شي. یاد پروګرام خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت تر ټولو لوی زیان به په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته ورسیږي. د غیدارې مخکې ویلي و چې دوی کولای شي په افغانستان کې له هرو دریو خوارزواکو ماشومانو څخه یوازې یو ماشوم ته مرستې ورسوي.
له خبرونو ور اخوا
پرون د سپتمبر درویشتمه د اشاره ژبې نړیوال ورځ وه. یو شمېر غنجونې چې د خبرې کولو او اوریدلو ځواک نه لري او پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په اشاره ژبې له زده کړو محروم شوي خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ځینې ښوونکي هم هغوی ته چې د اوریدو ستونزه لري د اشاروي ژبې په زده کړو ټینګار کوي او په ټولنه کې د هوساینې لپاره یې ورته مهم بولي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان بیا د دې معلولیت لرونکو نجونو د زده کړو د اندېښنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات د فیروزې عزیزي په دغه تفصیلي رپورټ کې.
د سپتمبر 23مې د اشاروي سبې نړیوالې ورځې پر رسیدو یو شمېر هغه انجونې چې د خبرو او اوریدلو توان نه لري او د طالبانو د حکومت بندیزونو له امله د دې زبې له زده کړې بې برخې دي خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ازادي راډیو په یوه بېله بڼه توانېدلې چې له دې ډلې دوو تنو انجونو نظرونه واخلي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکې امنه د همدې انجونو له ډلې ده چې د خبرو او اوریدلو توان نه لري. د دې د ترور لور چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي د امنې د ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
هغه وایي چې په ژوند کې یوازنی روښنه یې همدغه وه چې مونږ لیک او لوست کو. حداقل مونږ وشو کولی چې د درس او د تحصیل په خپله راتلونکي روښانه کړو. خو اوس هغه هیله د مونږ نه اخیستل شوې ده ځکه ټول مکتبونه بند شوي دي او مونږ نشو کولی چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړو. یو خو مونږ غږ خدای اخیستی او بل دغه هیله او روښنایي د مونږ د ژوند نه د حکومت
بانو بیا د بغلان ولایت اوسیدونکې ده چې دا هم نه خبرې کولای سي او نه اوریدلای سي. د بانو د ترلور درخشان د هغه د راتلونکي په اړه اندېښنې له ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
خیلی نگرانی و اینده خود هستن چون که بعد از اینکه طالب آمد و به محدودیت ها را به سر خانوما
بعد اخبال راتلون که پر را دیر اندیخ منده از که او روش تلیده چه طالبان را غیلی پرخز و اینجنو یه محدودیتونه لگه ولی تا مخ کی خونځی ته تلا او د اشاره ژبې زده کولا او کولای شو چې په ټولنه کې خپلې لومړنۍ ستونزې حل کړي. خو اوس د دوی پر مخ خونځی تړل شوی او نشي کولای خپل هغه لوسته د دوام ورکړي.
ازادي راډیو د دغونجونو ستونزې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه سره شریک کړي، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د سویډن کمیټه له هغو بنسټونو وه چې د معلولیت لرونکو او دا شان ستونزو درلودونکو خلکو د تعلیم او د دوی د مهارتونو د ودې په برخه کې کار کاوه، خو د طالبانو حکومت تیر کال په سویډن کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ. دغه کمیټې هم وروسته د تیر کال د سرطان میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د طالبانو په حکم خپل ځینې فعالیتونه په موقته توګه ځنډولې دي. د سویډن کمیټې یوې ښوونکي چې مخکې هغو ماشومانو ته چې د اورېدو او خبرو کولو توان نه لري د اشارې ژبې تدریس کاوه، د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دغو ماشومانو د راتلونکي په اړه چې له زده کړو پاتې دي اندیښمنه ده.
فعالیت هایی که از طرف کمیته سویدن همکاری می شود برای اطفال، ها فعالیتونه چه دی سویدن کمیته لخوا دوی تکیدل دوغو ماشومانو تا مک تدریس کاوه او دی شاری جبه مورزده کولا، خول بعد امرغا اوز چه داغ کمیته بنده ده مک نشو کولا دوغو ماشومانو تا تدریس یا نور
فعالیتونه وکړو. سید رحمان صابری چې تیر شپه کالای په کندهار ولایت کې د اشارې زبې په برخه کې لیوي مؤسسې سره د ښوونکو په توګه کار کړی، د دې زبې د زده کړې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې لپاره د هر هیواد لپاره ځانګړي اشارې سره د مذهبونو اشارې هم جلا دي او دغه تسان بدی د اناناتو کلتوري اشارې هم سره جلا دي، نو د افهام او تفهم یو وسیله ده چې مدي وکولای شي په خپل منځ کې یو بل سره وپوهوي او په اعتباد او پاړې کې کیسه او څنګه کولای شي چې د هغه انسانانو سره چې نشنوایا نه دي څنګه سره په اړیکه او تماس کې سیم.
دا وایي یو شمیر موسسو چې په کندهار ولایت کې د اشارې زبې زده کړو په برخه کې فعالیت کوي او په دې برخه کې ځینې قاموسونه هم جوړ کړي و. پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوه وروسته فعالیتونه ودرېدل او خونکي هم له هیواد ووتل. دا زده کوونکي او خونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې ستاسو ستونزو ته جدي پام وکړي او په افغانستان کې د اشارې زبې زده کړو دوام ته زمينه برابر کړي. د طالبانو حکومت له تیرو درې کلونو راهیسې په خپل وکمنۍ کې لښپګم ټولګي پورته تر پوهنتونه انجونې لزده کړو راګرځولي او معلولو انجونو باندې هم د زده کړو بندیز لګولای دی. د نه اوریدونکو کسانو د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې څه باندې او یا میلیونه کسان سته چې د اورېدو ستونزه لري او له اتیا سلنه یې زیات مخ پر وادي هیوادونو کې اوسیږي. د شروي زبې نړیوال ورځ هر کال د سپتمبر په 23 منځل کېږي چې هدف یې د اړیکو د یوې وسیلې په توګه د اشارو زبې د اهمیت په اړه د پوهاوي زیاتوالی او د کومو کسانو چې نه یې اوري د حقونو بشپړ احساس ولتي. د اشارې زبه د اړیکو یو ډول سیستم دی چې د خبرو کولو له زبې توپیر لري. د اشارو او بصري نښو په کارولو سره او ډیری بیا د اشارو او ګوتو د حرکتونو په کارولو سره د موضوعاتو بیانولو او تشریح لپاره کارول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زما سلامونه او نیک هیلې چې تاسو ته کارکوونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار سیم او دغه کمی مرستې د افغانستان له ولس سره کیږي. دغه نړیوالې راستې د افغانستان د ولس لپاره دا 4% 15% د طالبان خپل وړي او هغه نور 15% چې پاته سولې هغه د خپل همکارانو ته ورکوي او پاته غریبان چې سولې مسکینان چې په افغانستان کې چې د لوږې کړیږي هغه ته دا پیسې او دا مرستې نه رسیږي. نو هیله مو دا ده چې دا مرستې یا نه ورسره کوي یا چې یو داسې شخص ورته وټاکي چې هغه ولسته ورسېږي د ولسته پورې ورسېږي. دا مرستې چې کومې مرستې دا څه مرستې چې راځي دا ټوله طالبان خپله وړي یا خپلو همکارانو تور کوي یا قریبانو یا دوستانو تور کوي او پاتې ولس چې دی ولس دغه څه شمه نه استي.
السلام علیکم، ما د دې راډیو اوریدونکو کارکوونکو سلامونه نیکې لوړانې کوم. ما غوښتنه ده داسې اسلامي عمارت د اسلام په چوکاټ کې د دینجونو مکتبونه خلاص کړي. تعلیم د ښځو حق دی، فرض په خلکو باندې باید ویکړي، نو باید تعلیم ته زمینه برابره شي په زر تر زره وخت باید ضایع نه شي.
السلام علیکم ورحمت الله. دا اوس وخت کې چې کوم حالات روان دي په افغانستان کې، هیڅوک داسې زړه نه ښه کوي چې مکتبونو ته لاړ شي یا خپل درسونه تلاټ شو درسونه وې څوک درس نه وې دا ولې نو ځکه چې تاسو ځپین پیدا کیږي او نو څوک ځپکولې شي. ټول خلک چې پانتونونه ویلی دی خوشی ګرځي، نو د دوی په ذهنیت باندې لږ کار کول پکار دی ترڅو چې دا خلک مکتبونو ته لاړ شي او مکتبونو ته.